مشي دا مشال ریډیو دے د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او ټکنیکی ملګری نودری نه کې هلي او سلامونه منی روانه خبرونه کې تاسو د سر خبر هم د غوري چې د پی خبر په دل را کول باندې په دښمن ګوندونه د حکومت زر زد جلسه کوي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب د خبرونه برخه جوړي د خبرونه په روسته علمي کې سروي ونی د خبرونه لرو چې مليها امیرزاده برابر کړي ول هر سمخ کې د درو بجو خبرونه منور شه
د خبرونو سرټکی د حکومت د اجازت نه بغیر اپوزیشن ګوندونه نن په پیښور کې د مرکزی حکومت خلاف جلسه کوي. واشنگتن په طالبانو غږ کړی چې د دایمي اوربند لپاره د خبرې توند کړی او د امریکا پنسلوینیا ریاست یو جج د ډونلډ ټرمپ لخوا د انتخابات په اړه جمع شوې مقدمه رد کړې ده. د خبرونو تفصیل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یعنی پی ڈی ایم نن په پیښور کې د حکومت ضد جلسه کوي. له پیښور د مشال ریډیو خبريال وای د جلسې ځای د لزاک روډ ته د بیلابیلو ګوندونو په زورګونو خلک ور روان دي او د امنیت لپاره یې ګڼ شمېر امنیتي اهلکار ځای پر ځای کړل شوي دي. جلسه به نن ناوخته پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پی ڈی ایم ته د جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پیښور مقامي انتظامیه وایي په ښار کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي او د دې جلسې سره په کې نور زیاتوالی اندېښنه ده. بلخوا د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه به د حکومت نسکورولو پورې تحریک جاري ساتي او دا جلسه به کوي. خو وزیر اعظم عمران خان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په هیواد کې د کورونا کیسونه زیاتېږي نو حکومت به یو وار بیا ټول بند ته مجبور شي چې ذمہواري به یې په پی ڈی ایم راځي. نوموړي تور ولګاوه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت لخوا د خبرداري باوجود خپل احتجاجونو ته دوام ورکړ او د کورونا وبا له وجې د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. دا د حکومت خلاف د پی ڈی ایم څلورمه جلسه ده. د وړاندې په ګوجرواله کراچۍ او کوټه کې هم جلسې کړې او حکومت یې د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. خو وفاقي حکومت دریز لري چې مخالف ګوندونه د خپلو مشرانو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو څلیرویشتو غنټو کې نور 950 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې تر اوسه د ټولو مړو شمیر 2022 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو ټوله شمېره تر 3,04,000 اوښتې ده. په تیرو څلیرویشتو غنټو کې د کورونا وایرس 2,615 نوې پیښې ریکارډ شوې خو له دې ناروغۍ تر 3,09,000 زیات کسان رغیدلی هم دي. بلخوا سند حکومت د کراچۍ په ځینو علاقو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره احتیاطي ټول بند لګولې دي. هلته په نړۍ کې تر اوسه د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 15 کروڑ او 1,30,000 اوښتی ده چې په کیسه د پاسه 14,00,000 او 80,000 مړه شوي دي. خو د کورونا په اړه نړیوالې شمیرې راټولونکي جان هاپکنز پوهنتون وایي چې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه د پاسه 3 کروڑ او 2,00,000 کسان بیرته هم رغیدلي دي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په قطر کې لوی غونډې ورسته په طالب مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د دایمي اوربند په حق لګلندې خبري وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر او د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره د پامپیو د ملاقات ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویل چې پامپیو په خبرو کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمولو غوښتنه وکړه او دوی سیاسي لار نقشې دایمي او جامع اوربند په اړه د خبرو اترو تیزولو ته وهڅول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دا تاریخي خبري اترې د سپتمبر له 12 په قطر کې پیل شوې خو د طریقه کار له وجې له ځنډ سره مخامخ دي. او بل خبر دا چې د امریکا د پنسلوینیا ریاست یو وفاقي جج د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې لخوا جمع کړل شوې هغه مقدمه ختم کړه چې پکې په ډاګ داستول شو میلیونونو رایو د تصدیق ته مخنیوي غوښتنه شوې وه. دغه پرونی فیصله د ټرمپ د هغو هڅو لپاره ورستۍ ضربه وه چې پکې نوموړی د یو شمېر مقدمو او بې مثاله طریقو په ترڅ کې د انتخاباتو نتیجې په بل مخ اړول غواړي. د امریکا ځلي جج میتیو بران په خپله فیصله کې لیکلي چې ټرمپ انتخاباتي ډلې په دې مقدمه کې داسې وګده دلایل ورکړي و چې په قانوني معیار برابر نه وو او تورونه یې د بې ثبوتو ګنګوسو په اساس وو. د نومبر د درېیمې په ولسمشریزو انتخاباتو کې جو بایدن په لوی اکثریت بریا ترلاسه کړې چې پکې یې د الیکټورل کالج 306 رایې اخیستې او د هغه مخالف امیدوار ډونلډ ټرمپ د الیکټورل کالج 212 رایې ترلاسه کړې. جو بایدن د پنسلوانیا په شمول د انتخاباتو د یو شمېر مهمو ریاستونو په ګټلو کې بریالي شوی دی. د خبرونو پای
سمشال لري تو وګي خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پی خبر په دلزه کړه باندې د حکومت ضد د یو لسو سیاسي غوندونو مخالفت اتحاد نه جلسه کوي. که څه هم حکومت دوی ته اجازه نه ورکړي خو دغه اتحاد ټینګار کوي چې دوی به دا جلسه ارومرو کوي. په دې ټولو پرمختګونو په پی خبر کې زموږ همکار شبیر احمد جان نظر ساتي. هغه ورجو شبیر ستړی مشي او کداره ته وایي چې دا مهال د دغه پندال سه حال دی ته دغلت کی شبیر
بیره مننه مې بابر ویلا ورڅدلې وین فلاري او د وخت کې چې کوم مرګري دی هغه د تاسو کول نه ته کې پندال باندې کوم دغه د پاکستان دموکراتیک یونین مرکزی مشران دی هغه کول شیدلې او څنګه پرغلې دی د پاکستان دموکراتیک یونین چې کوم مشر مولانا فضل الرحمن پاکستان ملي نواز د عمر نواز د غشن د پاکستان ټی پنځم بلال بتل زرداری محمد خان اچوي دا باندې مسوین دا امن ولی خان دا ټول د شګه ترغلي په ستل باندې ناشتي خلک هم لا بلار دی به ځات خلک روان دي د غزه ته دغه نور باندې هم تقریبا د یوه نیم ګڼې روان دي لا دا ډیر زیات دی.
نو دا مونږ ویل شو شبیر چې دا جلسه په رسمي توګه باندې شروع شوې ده.
بالکل دغه د دې روان دي سردار حسین بابا په وینا او کلان او د ښار د ویری شورا شهید او مرکزی مشرانو دا څه تفصیلي خبر نه وکړي ځکه چې د خلک له طلار دي خلک رسیدل نه دي.
ها شبیر دغه د کی د امنیتی ګامونو په لړ کې حکومت څه اقدامات کړی دي؟
امنیت خو بهګا د سی یعنی په ورنه کله نه تر ځای تیار نه شو شو دي نه په دغه ځای چې پر سم کې ګنج مر پولیس انکار ته کې شو پر مخام چې نو تاسو باندې نو چې په شمول عام پولیس انکار چې باندې راته کې شو ډیر چې تر ځای څنګه نه دغه کې اوس موږ په لار باندې ګور چې په دې ځای ته ولاړ دي او دې نه وړاندې دغه امنیت کې نه پورته دی خو چې کوم د خیبر پښتونخوا د اطلاع د مشر د وزیران لپاره کمانډر مش او هم تاسو سوار دغه نه دا ویلې چې را د کرونا علاوه دغه کې خطر هم کې دي شي نو باید پولیس احتیاط وکړي. نو اولس خو دغه رسول روان دي پولیس ولال دي دغه ټول زمينه پر کې شي تر دې ته منو څه پر دې موږ خام خو مزاحمت نه دي خو شي دا چې کله کوي اجازه نو ور پر دې کې صدا هم دي خپل جلسه تقریبا شروع کړي.
دا یو خبره کې دا د حکومتي وزیرانو د بیانونو او د اپوزیشن د مشرانو د بیانونو ترمنځ چې د کورونا د وبایي صورتحال په اړه باندې با په دې جلسه کې ګډونوال د هغه ایسوپیز یا هدایاتو خیال ساتي. تاسو وینئ دغه ګډونوال د هغه هدایاتو خیال ساتي؟
نه بالکل نه. کوم ګورو چې جلسې د خلک را روان دي کوم موجود دي نو چې کوم احتیاطي لارښوونه د کورونا لپاره اعلان شوې دي هغه څو کوم خیال نقطه درته ساتلې ده ماسک سره نشته دي ورته چې سره پلاس کمیشنر سمادي فاصله دي چې په یو ځای کې ډېر خلک راځي چې شن پلار کې هم چې کوم یو کېوالال دي ماسک تاسو ده نو دغه باندې خیال نه ساتي د جدي حکومت هم دغه ودی وی چیرې او د کورونا وایرس ډېر زیات دی چې په خبره شي ځنه باید خلک یې او لیس احتیاط وکړي او د اول څخه په دغه باندې هم درامد نه ښکاري په نظر نه راځي.
حکومت یا د سیاسي ګوندونو چې کوم دي د له خوا کوم رضاکار ډلې ولستا ماسکونه یا سینټایزر یا بل داسې کوم شیان ور کوي د کورونا او د ناروغۍ نه د بچاوټ لپاره؟
نه بالکل نه. دا خو طرفه پورې په نظر نه راغلی منه چې کومه چکر راغلی وه هغه کې خلې کېدې خو بیا مو چې ته کړو څه نه پدې جلسه کې نه جلسه نه وړاندې دا چې کلی د حکومت یو چې حکومت کې کاروي نه دي کړی چې څه څه شي هغه باندې خیال نه ساتي چې لاسته کاروي کې په انسوالي چې په باندې هغه په نظر هغه نه لګینه د حکومت له خوا یې رضاکارو له خوا د ماسک سره سنټایزر وشلو نه هغه داسې په نظر راځي چې ورکړي.
صحیح ډېر ډېر مننه اوریدونکو شبیر احمد جان د پیښور نه د نننۍ جلسې په اړه باندې د اقداماتو او د امنیتي ګامونو او د ترڅنګ د نورو پوښتنو ځواب راکولو تاسو مشال لري او ته وږي په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت وايي په صوبه کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. د حکومت ویاند لیاقت شهوانی وویل چې دا په دوشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په پیښور کې جلسه کوي او په دې د ګډون وروسته برخوال بیرته راستانه شول نو په صوبه کې باندې کورونا د ناروغانو شمیر نور هم زیات شي. خو په دوشن ګوندونو د صوبایي حکومت دا خبره ردوي. نور تفصیل لکوټي ایوب ترناک.
حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شهوانی د نومبر د میاشت په یوویشتمه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویلي دي چې په تېرې یوه اونۍ کې د کرونا وبا کیسونه زیات شوي دي او شپږ اشاریه اته ته رسېدلي دي او ویره ده چې د صوبې په یخو برخو کې به د کرونا وبا نور کیسونه هم زیات شي.
چې څلور ورځې تر مخه په بلوچستان کې 6.2% چې د کرونا چې کم کیسز پازیټیو را روان دي هغه پرسنټیج اوس د 6.8% تر ورسېدو موږ دا بیره لرو. په زمې کې چې د کیسز نور زیاتې د نومبر په اول شل شپو کې دی وسو دو بیا کې سونو پر مخ راغلي دی وګ د کووډ پیشنټس دی هغه وفات شوی دی. نو موږ دا بیره لرو په شل شپو کې ک وکسان وفات شوی دی. تیر میاش ټوټل میاش کې 15 ور نوې پیشنټس دا دی ډیر زیات اوس په هسپټلز کې را روان دي. نو د صدا خاص کو چې خدای ته وګوري خیال وساتي ګوره تیر پلان چې کوم لاکډاون اوس په دې کې مشت نقصان ورسه دی.
دی په پښتنه په جواب کې شاغل شوانی زیات کړه چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې د اختلاف جلسه کې د ګډون لپاره د بار څخه دراغلو خلکو لامل په صوبه کې د کرونا کیسونه څو چنده زیات شول. د غډول په راتلونکو ورځو کې دغه کسان لوجه یو ځل بیا د کیسونه زیاتېدل شي کوم چې د پی ډی ایم پېښور په جلسه کې د ګډون وروسته بیرته راستنیږي. نو د پوینا چې ښه خبره به دا وي چې دا خلک د پېښور په جلسه کې برخه وانخلي. په دې اړه چې مکله د حزب اختلاف د جماعتو د اتحاد پی ډی ایم یو مهم غړي جماعت پښتونخوا ملي او میګوند د سېنېټر عثمان کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه د حکومت د ټولو تورونه رد کړل او ویل چې کله حکومت په سوات او ګلګت بلتستان کې جلسې کولې نو هغه وخت د کرونا د خپرېدو خطر نه و. خو اوس چې پی ډی ایم په پېښور کې جلسه کوي نو دوی د کرونا وبا د خپرېدو ډنډوره پیل کړې ده.
فروری مارچ زواخي بیا تقریبا تر ستمبر پورې په دې دوران کې زمور په صوبه کې تر 300,000 زیات کسان چې د کرونا کې وو تر 3000 زیات خلک مړ شوي دي له کرونا زه. خو دوی به دا بیانول چې یو نیم سر مړ دي او 10,000 سي دي دا کرونا د خلک منه پاره شپه کې دا غلط بیانې کول او اوس بیا بل غلط بیانې کې چې منه د پیډیم له جلسې سره دا زیات شوی دي. دا دوی په سواد کې د صحت کارت ورکول عمران نو د څه کم جلسه وکړه هغه د کرونا د پاره نه و دغه
بل ورته په بلوچستان کې د کرونا او باسخه د ناروغانو شمیره د 14,000 څخه اوښته ده. د نومبر په 18مه نیټه د روغتیا د محکمه د ویاند وسیم بیگ له لور په جلسه وی یو بیان کې ویل سوی دی چې په صوبه کې د کرونا وبا څخه تر اوسه 14,000 کسان اغزمن سوی دي او 1,050 کسان د دغه ناروغي له وجې خپل ژوند د لاسه ورکړی دي. هلته د کرونا څخه د ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي وروسته سند حکومت په کراچي کې ځای پر ځای سمارټ لاکډاون یا بندیز پیل کړی دی. د سند حکومت د نوټیفیکیشن لمخه په سمارټ لاکډاون کې ناظم آباد، نیو کراچی، ګلبرګ او د کراچی شمالي برخې شامل دي. د نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن لور په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې 13 ورځې د یواد په بیلابیلو برخو کې د کرونا وبا 2,600 او 15 نوې کیسونه ښکاره سوي دي. دغه ډول د روان کال د فروری راهیسې بیا تر اوسه پورې د کرونا څخه د غزمونو کسانو شمیره و 3,04,103 ته رسېدلې ده. په دې کې 3,09,828 ناروغان بیرته جوړ سوي هم دي او 16,683 ناروغان لا اوس هم په بیلابیلو هسپتالو کې داخل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګي ستاسو پام یو بل راپور تر راغوم. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي چې د زمشو قبایلی ضلعو د سانوي سکولونو لپاره په راتلونکو دریو میاشتو کې له 3000 زیات خزینه او نارینه استادان برتی کوي. د تعلیم محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د معیاري تعلیم په مخه به استادان اخلي او په دې لړ کې اشتهار هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پورون لمخه په قبایلی ضلعو کې په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو او استادانو نشټوالي لوجې ګڼ شمیر ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. د قبایلی ضلعو د استادانو اتحادیې د دې اقدام هرکلی کړی خو وایي باید حکومت سکولونو لپاره بنیادي سهولتونه هم برابر کړي. نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د نومبر په یوشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې ډایرکټر جنرال حافظ محمد ابراهیم وویل چې د نارینه او خزینه استادانو د برتۍ اشتهار یې وار لمخه پور کړي.
ټوټل چې دی کنه زمونږ په دې وخت کې 1613 د مونږه نارینه برتۍ کوو او 1502 د مونږه برتۍ کوو ان شاء الله العزیز فیمیل زنانا. د دین علاوه صوبایي سطح باندې چې کوم برتی مونږ کوو په ای کې 1422 لکه ای سی ایس ٹی 1422 شری نو هغه سړی دی او 218 د زنانا دی. گویا د جوړیږي ټوټل مونږ سره 1100 د فیمیل شو 1708 2051 چې دی نو د نارینه شو د ټوټل تعداد جوړ شو 3001. څومره چې د کوالیفیکیشن خبره ده نو په کوالیفیکیشن باندې کمپرومایز نه کوو. مونږه کلیئر کټ په خپل اشتهار کې دا لیکلی دي. مخکې مونږ داسې ویلو چې یاره مونږ به لسم دولسم خو اوس لسم دولسم د دې جوګه نه دی چې هغه پړایي وکړی شي ځکه چې نصاب وخت په وخت باندې د نوو تقاضو سره هغې کې نوي نوي شیان شاملېږي او هغې باندې بیا هغه استاد کمانډ نه لري چې کوم دولسم پاس کړی یا لسم پاس کړی نو دی وجنه سر لسم نه کم مونږ په هیڅ صورت نه اخلو.
بلخوا د زمشو قبایلی ضلعو د استادانو اتحادیې د حکومت لخوا د دې نوو برتیانو د پریکړې هرکلی کړی خو د دې په خبره په سیمه کې د خراب امنیت او په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له کبله استادان د ښوونې عمل په معیاري توګه نشي ترسره کولی. د یادې اتحادیې ویان آصف اپریدی د نومبر په 20 مشال ریډیو ته وویل
طریقے معنی برتی کو پتے معنی بالکل خوشحال ہے چې دا برتی شي ټیک ټاک سره باندې برتی کی خو هغه سره سره چې کوم موږ تاغل دغه پرابلمز دي زمونږه بلډینګونه ډیمیج دي بلکې شته نه موږ د بیسیک چې کوم فیسیلیټیز دي ته اوبو
د استادانو د اتحادیې ویان آصف اپریدی زیاته کړه چې دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په پخوانی فاټا کې د کلونو راهیسې د پرایمری نه تر های سکولونو پورې د استادانو د نشتوالي مسله مسلسل موجود ده خو بلخوا که وګورو نو هیڅ سهولتونه نشته. د دې په خبره یوازې د مرکزی ښاري سیمو یو څو سکولونو کې خو سهولتونه شته خو لری پرتو سیمو کې سکولونه یا بند پراته دي او که بند وي نو یو یا دوه استادان پکې خوونه کوي. په هغه کې هم یو د اسلامیات استاد وي چې د اسلامي تعلیم نه علاوه نوري بنیادی تعلیمی خوونی نشي کولای او په نصاب نه پوهیږي او بل یو روزل شوی استاد وي خو د ماشومانو شمیره ډیره زیاته وي چې لوجی ټول ماشومان ته خوونی د یو استاد د وسکار نوي. خو د نومبر په 19 د خیبر قبایلی ضلع د یو سکول د دورې پر مهال د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی یو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د نوو استادانو برتی کول د تعلیمي معیار ښه کولو په موخه کوي او په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو پوره کولو لپاره یې په اربونو روپۍ مختص کړي دي.
د کرخي پغاړه
د کرشي پرغاړه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي ستاسو پام یو بل راپور تر غوږوم. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په امر صوبایي وزیرانو د قبایلی ضلعو دورې پیل کړي. صوبایي وزیران د پرمختیايي کارونو په اړه مشاورتي غونډه کوي خو د خیبر ضلع اوسیدونکو وایي د قامی مالیاتی بورډ کې ایوارډ کې د 3% برخې ورکولو او پر لسکلن پرمختیايي پلان نه دی عملی شوی. له قبایلی ضلعو منتخب شوي ځینې غړي هم په دې لړ کې شکایتونه لري خو ځینې صوبایي وزیرانو د خیبر ضلع دورې پر مهال ویل چې حکومت به خپلې ژمنې پوره کوي خو په دې کې به وخت لګي. نور تفصیل فرهاد شینواری ناورو.
قبیلی ولس وای دو کال وشول چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی دوی سره د ان اف سی ایوارډ نه 3% برخې ورکولو او هلته د لسکلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه 100 روپو لګول وادي شوی وي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر سید غجان کوکی خیل مشال ریډیو توای دوري ډیر کیږي خود سیمه په حالت کې ور سره سبدلون نه راغلی.
اس تش په تش لنه کوي یو سپهی راځي بل مازی ګر راځي اس قسم چې کم ده هغه سی مونږه غرنا ونل دله خو فاټه وا او چې فاټه چې کم ده زمشوله او ما هغه سی خبرې دی او ما هغه سی لګا څنګه چې کم ده دا اعلانونه کوي او زیننن سی.
خیبر ځلینا د خزو په مخصوصه څوکۍ باندې صوبایي سملی لپاره منتخب شوی غړی بصیرت شینوار هم ګیله منه ده او وایي دوی سره ځایي میرمنې د خپلو ضرورتونو لپاره رابطې ساتي خو تر اوسه صوبایي حکومت لخوا ورته داسې څه نه دي میلاو شوي چې مرسته یې وکړي.
دلته ډیر مونږ خلک هغه غریب خلک دي پاب یو ګیله دي چې فیوچر کې مونږ فیمیل ته چونکې فیمیل ما سره کانټیکټ یې ډایرکټلی نو که کایندلی تاسو ما آن بورډ اخلی او ما خبره بکړم ډیر داسې پیشنټ دي مور او پلار دي چې لورانو یې کینسر دی او ما ته مسلسل کال کړه زه به څومره ښه وکړم 10,000 دینه زیات ما به خپل هم دومره بس نه خو تاسو په وساست چې داسې کوم پیشنټ سي لکه ستاسو وي چې هاسپیټل کې 5 لیک یا مور دین 5 لیک کمنسټر سي بوغاړي هغوی هیلپ کړی شي.
د خیبر ضلع په جمرود جرګه حال کې مو یوې مشورتي غونډې په مهال د زکات او عشر صوبایي وزیر باجوړ نه د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي انور زیب خان نه وپوښتل چې د ان اف سی ایوارډ د برخې څه وشول نو دوی وویل
د ان اف سی ایوارډ نه د قبایل تم لنډه کاو کڅنګه
نه په دې باندې ما په وزیرستان کې مبل اوس خبره شوې ده زما مرجر چې شوې دي هغه په دې واده باندې شوې دي چې دا 1200 بلین روپۍ د قبایلو د مرچوک په خیرات کې نه راکړي دا زما په قانون کې حق جوړیږي. په ان اف سی ایوارډ کې چې کله ستا مرجر کېده نو 3% د ان اف سی ایوارډ دا زمونږ سره واده شوی وه باقاعده سیستم روان دی سیم سیب زور لګولې دی د څه صوبو د طرفه موږ ته مشکلات شته دی خو دا غد پاره انشاء الله زمنګا برپور کوشش داده د سیم سیب کوشش داده.
همدارنګ د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی په لنډی کوتل کې ولستا د خپل وینا په وخت ویل
کومرجر شوره دا ډیر غټ کار دی علاقه له شوره مونږ هم غواړو چې کم ضرورتونه یا کم سہولتونه په ثوابه کې خلکو ته اویلیبل دي زما خلکو ته ماته چې اپم خیبر کې خلکو ته موجود دي اپ وزیرستان کې خلکو ته موجود دي اپ باجوړ کې اپ اور اگزه کې خلکو ته موجود دي خدای دې پر ټایم لګي یو شپه کې یو کال کې دوه کال کې هیڅ شی نه جوړي.
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی صوبایي اسمبلی څوکۍ لپاره پکې انتخابات شوی دا وخت په صوبایي اسمبلی کې د وو قبایلی زلونه 14 منتخب شوی غړي په سلورو مخصوصو څوکیو خزینه غړي او یو اقلیتي غړی د قبایلی ولس نمائندګي کوي. قبایلی زلو ته د پولیسو او عدالت نظام هم غزول شوی او چارواکي وای په مرحله وار توګه به ورته نوري ولسی محکمې هم وغزول شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند خزینه غړي نګت ورغزی د تیزاب پاشلو د پیخو مخنیوي لپاره یو مسوده وړاندې کړې چې پکې مجرم ته د وو کاله د بند سزا اغیزمن شوي سره مالی مرستې او په دیر شورو کې د پیخو د پرډونو بشپړولو ترڅنګ ځینې نورې خبرې شامل دي. د بشري حقوقو فعالانو له حکومت ته د قانوني مسوده منځورولو غوښتنه کړې ده. بلخوا په اسمبلی کې د دې قانوني بلخوا په اسمبلی کې حکومتي غړي وایي د ولس د خیګړې لپاره د هر قسمه قانون سازي ملاتړ کوي. تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
په خبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان او ځینې سیاستوالان وایي حکومت د تیزاب پاشلو د پیښو خلاف وړاندې شوی قانوني مسوده زر تر زره منظور کړي. د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت اورګزی د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 19مه په صوبایي اسمبلی کې د تیزاب پاشلو د پیښو مخنیوي لپاره د اسید اینڈ برن کرایم اکټ 2000 په نامه یو بل وړاندې کړي چې پکې مجرم ته وکاله د قید سزا ورکولو، جرمانی د حکومت لخوا متاثر تن درملنې لپاره د مالی مرستو او د دې کار لپاره د صوبایي کمیشن غوښتنه شوې ده.
اوی کې چیرې خبرې دادی چې کم سره ما اسټ بچاوانه په غوځي او د هغه کومه نته بچاو کو نه ده سات سال کې به او کا هغه په مطلب چې ما دې تیزاب غوځولي او کا هغه مرشي
د پاکستان په قانون کې 302 دفعه د قتل سزا ده. نګت اورګزی زیاته کړه د تیزاب شیندلو د پیښو مخنیوي خلاف په قانوني مسوده کې دا هم ویلي شوی چې پولیس به د دا ډول پیښو پلټنې په ډیر شور وځو کې کوي او عدالت به فیصله په شپیتور وځو کې اوروي. په دې بل کې دا هم ویلي شوی چې د تیزاب پاشلو د پیښو لپاره د سارنې په ډله کې باید 50% د ښځو نمائندګي وي. له تیزاب اغیزمنه کسانو د علاج او مرستو لپاره د اداري اسید سروایور فاونډیشن پاکستان مشر ویلری خان ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د تیزاب پاشلو د پیښو زیاتېدو ته په کتو باید حکومت زر تر زره د دې قانوني مسودې منصوري ورکړي او حکومت ته پکار ده چې د پلټنو سزا برکولو سارنې او درملنې لړکې هم سمکار وشي.
اوورول پاکستان کې په 80% کې کم شوې دي، خو خیبر پختونخوا کې د 15% زیاتې شوې دي. کنه مطلب د خیبر پختونخوا کې مخک کم وو اوس لږ زیات شو.
د پاکستان قومي اسمبلی هم په 2013 کال کې د تیزاب شیندلو د پیښو مخنیوي لپاره اسید ان کرایم بل 2018 منصور کړی وو. د خصو د حکومت لپاره د کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن یو غړی عاصم ملک وای په پاکستان کې ګڼ قوانین موجود دي، خو دا غي په سمتوګه عملی کولو ته اړتیا ده.
که تاسو وګورئ په 2011 کې چې کوم پیکج راغلی او هغه په تحت چې کوم قوانین په پاکستان کې مرکزی سطح باندې پاس کړی شي، اې کې دا اسټ تھروینګ ول اکټ هم موجود وو. 2011 نه پس په صوبو کې پکار دا چې دا قانون چې کوم دی الته هم دا پاس کړل شي. یو کیس یو کا غنیش پر کیسونه وی نو دا قانون ضرورت چې کوم دی هغه خو ضروری دی چې په صوبو کې هم راشي. تیر حکومت کې هم دوی کوشش وکړو خو الته کې اونونه کړل شو. بیا اوس موجوده چې کوم دا کمیشن فار وومن دی دوی شکم دی دغه کافی هلې زلې وکړي پاس کوم نه پاس شکم دی. مهمه خبردار شي دی رولز او بزنس جوړ کړي شي او ورسره ورسره چې هغه ادارې چې داسې قوانین شکم دی هغه به لاګو کړي، دا غوي تربیته کړل شي او هغه ته دا علم ورکړل شي چې د قانون استعمال بسرنګ کیږي.
دا چې حکومتي ګوند تحریک انصاف د تیزاب پاشلو خلاف د قانوني مسودې پاړه سوایي د دې ګوند او د صوبایي سملې غړي عائشه بانو ویلي چې دوی د خزو د خوندیتوب او د تیزاب پاشلو د پیښو په سیر د تشدد مخنیوي لپاره لوړاندې نه هلي سلی کوي او په دې اوسنۍ قانوني مسوده کې د دوی په ان جایزو ټولو خبرو به ملاتړ کوي.
دا خود گورنمنٹ خپل هم انټنشن زو په دې باندې لیجسلیشن راوستل راوړلو ولا نو نګد بیبي هم ډیر ښه سټه پغستل دي او ما په خیال کې مونږ به اپریشیټ کوو هم با او سپورټ کوو هم با، ځکه چې دا خو د ګوره کوز د پاره دې کې پارټي اغه نه بغیر تاسو سوچ کوئ چې به کم د سی قانون سازیانه چې کم زمونږ د خلکو د خګړې د پاره کیږي نو اکی سپورټ کول پکار دی.
اسټ سروایور فاونډیشن پاکستان اداري په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2014 او 2018 کلونه کې لدوی سره د تیزاب پاشلو یو او یا پیښې ثبت شوې وي، خو په 2018 او 2019 کلونه کې بیا دا ډول دوه شپېته پیښې مخې ته راغلي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې رستنی نیمای کې د ملیحا امیرزاده جوړ کړ شوې د میرمنو د پاره خبرونه سروې وړاندې کو. په نننې سروې کې ملیحا امیرزاده تاسو سره شبنم وزیری متعارف کوي چې په کابل په هنتون کې د جرنالیزم د سانګي زده کوونکی ده. نو راځي چې وورو د ملیحا امیرزاده جوړ کړ شوې خبرونه سروې.
دباغ صبرے پست تر تھا متے پشتنے پخا مسترے ندے سدے.
السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې موزا ملیحا امیر ساده هر کله کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن سره په پروگرام کې له افغانستان نه شبنم وزیری میلمنه ده. شبنم د کابل پوهنتون د جرنالیزم د عامه اړیکو د څانګې و زده کوونکې ده. دلته په دسته دا یادونه کول غواړو چې شبنم په کابل پوهنتون کې د نومبر 2 مې بریټ په وخت په هغه وخت کې موجوده و. نو په پروگرام کې د هغه د هلو زلو ترڅنګ با تپوس کو چی دوی دکم سونز او کڑاونو نه تیر شو سوار باندې تیر شو. نو دا هر سبه ل شبنم نه تپوس کو را سره ملګری دا ورته په پروگرام کې ستړي مشوایو. سلامونه شبنم.
علیکم سلام لمیتا ستا بیا ټول اوریدونکو کو ته سلام وړاندې کوم په دې ل چیرو هو جوړو سي.
ډیر مننه شبنم مونږ ستاسو نه مننه کو چې تاسو نن مونږ لا وخرا کوي. څنګه تاسو صحت مخه دي؟
ډیر زیاته مننه کوم په دې ل ستاسو هم کو روغو سي.
نو شبنم لمړی تپوس چې ز د خپل هر منین کوم د خپل ځان پاړه راته وایې تاسو د افغانستان د کمیسي می سره تعلق ساتي او په تعارف کې خومات ویل او وريدونکو ته چې تاسو د صحافت یا د جرنالیزم زده کړی کوي. نو باقی تعلیم چې د دینه مخ کې تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
زه خپل د افغانستان کې د پکتیکا ولایت او سیدنی ولایت اوسیدونکی یم. یعنی عملتا نمګه زما د زو پر ځای مګه تای مکتب ملته په کابل کې خلاص کړی دی. بعد خې نمو امتحان ورک د کابل پانتون د ژورنالیزم پانسي امریکو ډپارټمنټ ته کمیا وشولم او دا می چې ته سلورم کال دی.
حدا تاسو سلورم کال دی چې تاسو زده کړی کوي. نو ماس کمیونیکیشن د انګریزي کې وی کنه؟ نو د دې تاسو لکه د شروع نه د دې تعلیم سره د دې شوبې سره چې کوم تاسو انتخاب کړی د دې سره مشوق وو؟
په لومړی کې چې کلم درته ولته د کانکور مې کی ورته وی لمړی چا مغه پیل کړل. ماته انجینری ډیر زیاته هیڅ انجینری سره مې ډېر علاقه وه. خو بیا مور مې ته ویل چې نه ته باید ډاکټر شي. خو ما د مور لپاره ډاکټرۍ مې انتخاب کړل. زما دریم انتخاب چې و جرنالیزم و هغه مې انتخاب کړ. خو بس خپل رشته چې زما انجینرینګ و هغه مې خوښه مې وړې ده. زه خدا نو رشته مې خوښې نه وې. وروسته بیا دریم انتخاب ته جوړ کړم چې جرنالیزم و. لمړی کې مې خوښ مې نه و خو زه په زور باندې بدل نه مور ته مې لسته بیا امتحان ورکوم. ما دا غا رشته نه ده خوښه. خو مور مې زه د خپل خدای دغه رشته ته
افغانستان کې سبق وایي بیا د ځان د پاره شوبه انتخابي. نو هغه کولی شي لکه فشار خو پیوي نو هغه کورنۍ ته ویلی شي چې نظام دا خوښه ده زدا کوم. څنګه چې تاسو باندې تیر شو
زیاتره کورنۍ شته چې یعنی د جنګیان د پاره ډېر زیات محدودیتونه وي. یعنی دوی نشي کولی په خپل خوښه باندې ولا ما کوم بخش دی هغه انتخاب کړي. خوشبختانه داسې ډېرې زیاتې کورنۍ شته. اوس ما چې کله کوم دغه ډپارټمنټ انتخاب دغه د ژورنالیزم پوهنځی مې انتخاب کړل. اول مور مې پخوا ویسا ډاکټرۍ ته ونشولې. همدغه ژورنالیزم پوهنځی چې دا لومړی مور مې راته ژورنالیزم طب انتخاب کړ. بیا یې راته وویل ژورنالیزم انتخاب کړه. دغه مور پخوا باندې هم انتخاب کړی ده. مونږ داسې کورنۍ نه دی. زموږ روشنفکر کورنۍ ده. او زه خپله مور مې تر اوسه حمایت کوي او تورون مې حمایت کوي. وېدا چې د بهر نه پوهنځی ده په داسې ډېرې زیاته کورنۍ شته چې یعنې په جنکیان کې ډېرې کمې دي په دغه بخش کې. په خصوص چې پښتني جنکیان وي زموږ په وستن کې هم داسې کمې دي چې پښتني جنکیان وي. او دغه رشته چې زموږ سره یعنې دغه رشته وایي ډېرې زیاتې کمې دي. شاید
نو اوریدونکو شبنم وزیری وایي چې په افغانستان کې د جینکو لپاره د خپل خوخي تعلیم شوبه انتخابول سخت دي. او بیا دوی چې دوی د روشن فکری کورنۍ سره تعلق لري نو دوی ته څه مشکل نه وو. دوی وایي چې د جرنالیزم په څنګه کې په افغانستان کې جینکې ډېرې کمې دي. نو شبنم لکه څه وجه ده ولې کمې دي؟ بیا دا صرف د جرنالیزم یا د صحافت په څنګه کې کمې دي که نه په نور نورو ډګرونو کې لکه که ډاکټري یا انجینری پاغي کې بیا جنکه شته نو تاسو څه ګوره؟
دلته خو په نورو بخشو کې ډیره زیات دي، خو کورته ګورو مثلا پښتانه په دې بخش کې یعنی په ژورنالیزم باندې کې چې موږ ګورو پښتني جنکه نظم سره په تعداد ډیر زیات کم دی، نو د تر پښتني کورنۍ دي چې هغوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلې کورنۍ خپلې لوڼې چې دي په داسې ځای کې چې مثلا د ژورنالیزم پوهنځی دغې کې زده کړې وکړي. خو نورو بخشو کې ورته دومره محدودیتونه نشته، یوازې فکر کوم دغه بخش کې چې دی دوی چې دی ډېر زیات حراس لري دا پښتني کورنۍ. اکثره داسې کورنۍ شته، یو مثال به زه خپله کورنۍ ورکړم چې اته زما مور زما تر څنګ ولاړ ده، ورور زما تر څنګ ولاړ دی، هغه وایي چې بس دا بهترینه پوهنځی ده، کولی شي په مخکې وي چې په آینده کې یو ښه ژورنالیست یعنی یو ښه رپورټر شي.
نو مطلب چې ستاسو همدغه هدف دی چې تاسو به په دې صحافت کې ژورنالیزم کې مخې ته ځئ، نو دغه تعلیم چې تاسو کوم حاصلوئ تاسو څنګه ګڼئ؟ لکه خوشاله یې ته تاسو ته په پوهنتون کې ښه معیاري زده کړې درکوي، او بیا تاسو څه څه لولئ، څه څه زده کوئ، او تاسو څلور کاله وشو که نه، نو تاسو خوشاله یې مطمئن یې؟
اوس که زمونږ رئیس چې د خپل میرمنه ده هغه چې زمونږ تر څنګ ولاړه ده، مثلا کوم سیمینارونه چې وي، ورکشاپونه چې وي، د کارموزۍ دپاره چې دي، د کورسونو دپاره چې دي، مونږ نورو رسنیو ته لېږي تر څو مونږ ته چیلنګونه راکړل شي، او کله چې مونږ د دې رښتینې فارغېږو مونږ کولی شو یعنی په خپل ځان باندې دغه اوس یعنی مطمئن اوس کولی شو په بلې رسنۍ کې کار وکړو. داسې ډېر زیاتې اسانتیاوې مونږ ته رامنځته کړي دي، او دغه څلور کاله چې مونږ مثلا مخکې یم په هر ژمي کې به مونږ ته داسې رسنۍ چې دي دغوی سره به دغه کولی شي، کوم شاګردان چې ډېر زیات یعنی نمرې به یې زیاتې وي تکړه به وو، هغوی چې دي رسنۍ ته به یې لېږل تر څو د هغوی سره نور هم کار وشي په دې برخه کې.
نو شبنم تاسو داسې ګڼئ لکه افغانستان کې داسې ځینې ناکرارې سیمې دي، وخت په وخت داسې حملې کېږي، لکه یو سخت حالات کې ژورنالیزم پر مخ وړل، تاسو ګڼئ چې تاسو دومره جرأت کولی شئ چې په هر حال کې کوي د ژورنالیست نه چې څه غوښتل کېږي هغه ذمهواري تاسو پوره کړئ، که هغه د برید په وخت کې تللي، که سخت وخت رپورټینګ کولی، نو تاسو کولی شئ؟
خو زه په دې هیله باندې دا هوډ مې کړی دی هغه ورځ چې په کابل پوهنتون باندې برید وشه چې موږ باید خپل همت له لاسه ورنه کړو، ځکه زموږ لار همدغه ده.
فشار نشته چې
هغه ورځ نه چې کوم کابل پوهنتون باندې برید وشه، مور مې راته ویلې وې د سبق دپاره پوهنتون ته مځم، خو ځکه چې یار مور چې د خپل اولاد دپاره جاریږي چې یعنی کومه پېښه ورته رامنځته نه شي، ما ورته ویل ملمورې ته به یوه ورځ د ژورنالیزم پوهنځی وایم، ورځ به زه خپله همدغسې پېښو ته ځم، خپله به زه د دې رپورټ جوړوم. یوه نه خو هغه تر وخت ډېر وخت دی، مال اوس د دې نه شروع ونه کړم، بیا د هغه وخت کې زه هېڅکله دا کار نه شم کولی، خو بیا هم خپلې مور ته مې قناعت ورکړم.
نو شبنم خبره خو سخته ده، خو مونږ به ستاسو نه تپوس کول غواړو. لکه تاسو خپله ذکر وکړو، د نومبر 2 په کابل پوهنتون حمله وشوه، یو شمیر زده کوونکي چې دی پکې وژل شو، ګڼ زخمیان شو. داسې وخت کې حمله روانه وه چې په هغه وخت کې موجود ځینې زده کوونکي په پوهنتون کې چې دی هغوی په هغه هلته دننه موجود وو، په پوهنتون کې په هغه ځای کې او حمله روانه وه. تاسو هم د هغوی څخه یوه وئ، نو څه تاسو احساسول؟ خو هغه په تاسو چې څه سختیانې تېرې شوې، کو راته بیان کړئ. تاسو وئ چې سختیانې تېرې شوې، خو بیا تاسو خپل هوډ نه نه په شا شئ، نو خو هغه سختي راته بیان کړئ چې په تاسو څه تېر شو.
داسې وه چې مونږ لومړی ساعت مو درس و، په لومړی کې زمونږ د لومړی لیکچر و د مونوګراف د مضمون چې هغه مونږ ته استاد تدریس کول، زمونږ میرمنه استاد او استاد خاټول ډېره مهربانه استاد ته هغه راغله. لومړی لیکچر یو د مونوګراف د موضوع پاکلې خبرې کولې، خو هر زده کوونکی محصل به چې دا خپلې نظریې به وړاندې کولې چې مونږ څنګه کولی شو د دې لپاره یو موضوع وټاکو. خو په دغه وخت کې مونږ درس مو خلاص شو، مونږ ټول بیرون راووتلو، نور صنفونه زمونږ پوهنځی درې منزله ده، نور ټول په خپلو صنفونو زنګونه وهل خو هغې راته ځواب نه را کول، بل صنفی مې راته ویل نه چې تل تم پاتې کیږي ته نورم خطر دی راځي چې اوس یې ټول وماتل ما ویل نه تر څو چې هغه نست احوال وانه خلم د دې ځای نه ایست خورې کوم خو خې ویل ستا پرېږدم تاسو زم مل خصم ولته لاره شز زم خو هیڅ رم ولا شغم را سره ولاړه ما ورسته چې تا پونځي هغه کوم چې پرسیان چې دی هغه ویلې وتا سلطان شي پاتې کیدل یې تاسو اوسې ستاسو خطر دی ځکه چې نه وتلې دي شاید دی خو ته هم راشي موږ تر نیمه لاره لاړو خو بیا هم زه ونه کبیا مې سر پېټ زنګو هل اخیره کې ځواب راکم موږ چې یو امن ځکی یو وتلې یو تاسو هم کولای ز کزر تر سره کیږي ځان راور سې دی بل دروازې ته بس هغه چې ټول په منډه باندې وته ورته سي تر دې راوي خو موږ بیا هم ته پاتې شولو بیا موږ پسې سول ډزې راو کړې نه راو وتل بعد نور په خپل اصل سره مو کار نه کوي چې موږ څنګه دغه دروازې نه راو وتلې یو
لکه هغه دز پر محل لداغه دوران تاسو دغه زین راو وته
دسی مخکې نه شروع موږ فکر کوو چې د نور زده کوونکو ترمنځ کوم جنجال مې سره غلطي هم پولیس د هوایي جاسې کړي دي تر څو هغوی ترمنځ شخړه چې د خلاص کړي موږ عادي فکر وکړو بیا هم هلته ناست یو وروسته ډسې ډېرې زیاتې شولې اته زموږ وسطان په سن کې خبر هم خپل ډپارټمنټونو کې ناست خبر هم نه و چې خبره ده ته نیم ساعت وروسته دوی خبر شوي و نیمه جګړه هلته تېره وه نیم ساعت دوی نه و خبر شوي هلته جګړه روانه وه دوی په خپل ډپارټمنټ کې وو وروسته خبر شوي و چې پوهنتون کې تر اوسه حمله دا ترستان نه وتلې دي بیا وروسته موږ چې وسطان هم راووتل موږ هم په بل لارې باندې ځان نه راوویستل
نو شبنم بیا ستاسو چې کوم وخت کې راوته د دې دروازه باندې نو د سیس امنیتی اهلکارو چې ستاسو امرسته کوله کنه تاسو په هر څه خپل سر کړی دي
خو اول به دا وایو چې موږ په پانتون کې داسې امنیتی سیستم نشته مثلا کومه پیښه رامنځته کیږي یا داسې الارم وي چې موږ اخینه خبر شو حتی ما مخکې مو ویل چې تاسو موږ خپل وسدان نو خبر په ډپارټمنټونو کې ناس وو نیم ساعت نه ختي شروع نیم ساعت تیر شوی وو ته دوی خبر هم نه وو کوم داسې دغه مختنه دي فقط موږ ته هغه د پوهنځي چپړستیان وویل ستاسو کوو وځئ موږ هم ته په پوهنتون په مېز کې حیران وو چې موږ کومې دروازې نه وځو کله به مو دروازې ته منډه کړل بیا وویل چې هغه دروازه بند ده د خپلې دروازې لاړ شي بیا موږ مجبور شو چې هغه نه بېرته راوګرځو بېرته په هماغه بلې دروازې باندې وځو
نو په داسې کې تاسو ضروري ګڼئ چې داسې د بیړنۍ حالاتو کنټینجنسي او داسې قسمه پلان دې هر ځای کې موجود وي که خدای دې نه کړي داسې قسمه پېښه کیږي نو چې کم از کم زده کوونکي کومه یونیورسيټي کومه ادارې یا کوم دفتري چې خلکو ته پته وي چې په کومه بوزي
متاسفانه چې په کابل پوهنتون کې داسې کوم څه نشته مثلا چې کوم معنیار پوهنځي یا هر ډپارټمنټ یا هر برخه د پوهنتون چې د دینه خبره اوسي یا کوم پیښه رامنځته کیږي یا کوم بل څه داسې کوم سیستم نشته خو په دې هیله چې تر راتلونکي نور پیښو نه د دې مخنیوي وشي او داسې سیستم منځ ته راشي تر څو د دې عاجلو پیښو په اړه ناڅاپي پیښې چې رامنځته کیږي د دینه ټول به خبره شي ځکه مخکې مو ویل چې موږ ته خپل هم خبره نه و چې څه خبره ده وروسته موږ د دې نه خبرې نه خبر شولو چې ترستان نه وتلې دي او دغه د حقوقو پوهنځي ګراوګان کړي دا وروسته دې موضوع نه خبر شولو
او شبنم کلم په جون کې داسې فکر کړو چې داسې قسم حالاتو نه بکله تیریږي څه در باندې تیر شو سم احساسول بیا وروسته چې تاسو کله یو محفوظ ځای ته ورسیدې
مې فوټو ځای ته چې کله ورسېدو هغه زموږ خپل حمله و د موټر چې خپل جنکیانو سره غلو دغه حالت نیولې ده د زنه سنفیانه مال تپاتې وی په ګروګانی ول شوی د ترستانو سره بس دغه شړګانی مې چول د ژوند خو بيخي هلم هېره بيخي له منځه لاړل بس موږ د مخ کې نه هم دغه احساس ولا ځکه مخ هم د پانتون ته غوښنه شوی وو کوم وختو بچ زیات امنیت تدبیر باندې ول کېدل د پانتون شاو قاموګه په ورسه په هیتلو چې بیا هم کوم پانتون ته کوم غوښته په کومه ورځ چې حمله وشوه لایست تاسو کوم تدابیر نه ونیول شي یان د نور ورځو په سیر باندې عادي حالت و ته کوم نه کول چې کله به هم د سپی خرامز دشي خو بیا هم فکر مې نه دا ته هم درځل چې اتنه په یو وار نه په کابل پانتون به بریت کیږي چې اخر هم وشو په دې هیله چې دا یې اخیری ځل
شبنم لکه د دې هر څه نه پستا سو خو وستا سو اراده اوس هم کله د خود سې زهنی فشار نه د سې یاد سې احساس نه تاسو اوس هم تیریږي او کنه لکه خامخا ډېر اغېز کوي کنه داسې کیسه مهاله
یوازې موږ نه بلکې د پانتون په ټول مسلین باندې یخې سچولې ده مو ویل موږ په خپل لارې ته ادامه ورکو کاغذ د تعلیم برخې کې د خپل د اسمه جرنالیزم د پانځي د ریپورټری په حیث باندې زه او د نور زده کوونکو په خپل لارې ته ادامه ورکو خو د دې پیښې چې د کابل پانتون په ټیر په ټول مسلین باندې یخې سچولې ده ځکه کوم کایو مثلا موږ په خپل سنف کې ناشته و د فتنه زموږ استاد راغی د زموږ استاد موږ ته لیکچر راکولم هغه استاد توګه ورته چې ویل یې موږ باید سنفونه باید تبدیل کړو، ځکه موږ صرف پروجیکټور ته ضرورت نه و، هغوی صرف ضرورت درلودو. دا فتن ټول ځانونه ونیول، یعنې غوږ کې ونیو چې صبر څه خبره ده. موږ ټول وډه شولاته پکه چې د کړکۍ اواز شي او ټول دې سیو ډېپ ډار کې، یعنې اتمن کومه خبره ده. نو هر البته چې ښه څوک تیره کې، نو روحان څوک نرم ناراحته کېږي، نرم کېږي، یعنې څنګه چې دا په ټول پوهنتون په زده کوونکو باندې اغېز اچولې ده.
او تاسو اوس هم زده کړو لا درسونه له ورځې؟
هو، ځکه موږ مخکې داسې مظاهره هم دلته وشوله چې موږ خپله لارې ته ادامه ورکوو، او هېڅ څوک چې موږ معنی نه شي کېدلی، موږ بیا هم خپلو لارې ته ادامه ورکوو، خپلو درسونو ته به ادامه ورکوو. او دغه چې کابل پوهنتون ته ټول محصلین چې دي په خپل وخت باندې حاضري کې همدا خپلو درسونو ته ادامه ورکړې ده تر اوسه.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګیئ. موږ نن خپرونه کې له کابل شبنم وزیری سره خبرې کوو. دا خپرونه لا ختمه نه ده، یوې لنډې دمې ته ورسو. د شبنم وزیری سره خبرې بیا وروسته جاری ساتو.
زندگی را خار کے روانہ چنے مکتب تا سبائی را خار کے روانہ دل خبر تھی زندگی را خار کے روانہ
تاسو سروې پروگرام ته غوږی، مخکې هم تاسو واورېدل چې د افغانستان شبنم وزیری را سره خبرې وکړې. دوی د کابل پوهنتون د جرنالیزم په څانګه کې سبق وایي او خپلې هغه تجربې را سره شریکې کړې. بل دوی د نومبر دویم ابریت په وخت په کابل پوهنتون کې موجود وو، نو هغه کیسه راته دوی بیان کړه. نور تپوسونه ترې کوو. شبنم، لکه تاسو خو د صحافت سره علاقه لرئ، نو معیاري صحافت په اړه چې دی ستاسو په ذهن کې څه تصور کېږي؟ بیا تاسو ته چې څه خودل کېږي، نو معیاري صحافت ستاسو په فکر څه کېدی شي؟
معیاري صحافت دا دی چې موږ خپل یو لایق استاد دی، په دې بخش کې موږ ته زیات لارښوونې کړې دي، حتی لیکچرې موږ ته راکړې دي. مثلا موږ باید د ژورنالیزم له اصولو سره، د هغوی له اخلاقو سره، یعنې لومړنۍ دغه موارد چې موږ باید د هغې سره آشنایي ولرو. نو هغه وخت یو ژورنالیست مسلکي کېدای شي چې د ژورنالیزم له اصولو سره، د هغې له اخلاقو سره آشنایي ولري. زما په نظر چې هغه استاد موږ سره ډېره زیاته همکاري کړې ده تر دې بریده، او متاسفانه چې په دې سمستر کې موږ باندې ساتھ نه لري، خو د هغه کوم لیکچرونه چې موږ ته کړی دي، انشاءالله هغه به موږ ادامه ورکوو او پلي کوو به.
نو لکه څه غټه داسې تجربه تاسو ترلاسه کړه په دې زده کړې سره؟ لکه تاسو چې څه سبق وایې، ستاسو ژوند کې څه تغییر یا څه بدلون راوستی دی؟
خو دا چې زموږ کار چې دی له رپورټ جوړولو سره دی، له داسې رپورټونو سره چې موږ باید د خوښۍ برخونه، یعنې د خوښۍ کوم مسلې چې دي، یا هم داسې پېښې چې دي، دردونکې پېښې دي، له هغوی نه رپورټ جوړوو. نو دا موږ ته دغه هیله، دغه امید موږ ته راکړی دی چې موږ کولی شو په دې بخش کې نور هم کار وکړو، او دا چې دی موږ د نورو له درد څخه هم خبروي. ځکه وي یو ژورنالیست چې دی باید داسې واوسي چې مثلا هغه پېښې چې په یو مثال باندې تېرېږي، موږ د هغې نه رپورټ جوړوو، باید د هغه درد نه هم خبر واوسي. یعنې د نورو درد چې وي، باید خپله هم هغه احساس کړي. د ژورنالیزم د مسلک سره نور هم علاقه پیدا شول چې په دې مسلک ته نور هم پابند اوسم او دغه چې یو مقدس مسلک دی خپل لري ته نور هم ګټه ورکوم.
تکنیکی بخش کې بیا د ریپورت جوړولو بخش کې تاسو ته هر څه خی په دې پوهنتون کې لګ
خو داسې دا چې مونږ په ډری ډپارټمنټ لرو یو چې دی د خپل د ژورنالیزم دی بل چې دی د روابط عامه دی مونږ چې دی د روابط عامه بخش کې کار کوو یعنی د سازمانونو لپاره مونږ کار کولای شو وزارت خانو کې کار کولای شو په هغه ژورنالیزم بخش دی د تلویزیون او د شهانو سره رادیو سره سره کار دی هغه چې دی په پونځي کې خپل دغه لپاره مونږ استډیوګان لرو هغه ته د مسلین ورکول کیږي ورته زده کړې ورکول کیږي او د تمرینونو لپاره یا چې هغه څه زده کړې د انده لپاره یو کولای شي په رسنۍ کې کار وکړي هغه چې نور رسنۍ ته لیکل کیږي یعنی هغه ته چنګونه ورکول کیږي خدای چې مونږ بخش دی روابط عامه دی یعنی مونږ د نور بندي بخشونو سره کار نه لرو. تمره
نو شبنم تاسو غنې لکه په افغانستان کې جینکه د دې لیاقت لري چې په دې فیلډ کې په دې شوبه کې ځان اوزلې او مخې ته راشي نور هم تاسو به جینکو ته څه ویل غواړئ؟ تاسو په خپل انتخاب خوشاله یې؟
ژورنالیزم پوهنځی ډیر زیاته خوشاله یم ان شاء الله زه به هم غواړم د انیسا شهید په څیر یم د نورو میرمنو په څیر چې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی غواړم دغه په څیر باندې وځلیږم.
تاسو ته ډیره کامیابی غواړو. تاسو خامخا چې د دې شوبې سره تړاو دی نو د سي نورې رسنۍ به خامخا تاسو په پام کې نیسي اخبارونه به وایي بیا د سي ریډیو غانی دی ټلویزیون چینل دی نو تاسو بیا کوم نه زیات متاثر یې د سي سشته چې تاسو په باور تاسو ته زده کړه حاصله وي په کتو سره پاورې دو سره یا په لوستو سره؟
هڅه چې همیشه تکیبه مې بی بی سی پښتو د ازادي رادیو د هغه کې داسې ژورنالیستان شته چې هغه نه ډېر ته متاثر کیږي کوم ځما هیله هم داده چې یو ورځ کولې شم دوی ته څنګه کار وکړم مثلا په ازادي رادیو کې په کابل کې چې د علي مهدیدا هغه زما ډېر ته په خاله او همدارنګه بی بی سی کې سنا صفای چې دا د خبرونو بخش کې هم دا ډېر زیات دي چې ما غوښت ما لپاره یو نه د غوړم د خو په سیر باندې یو ورځ هم د خلکو لپاره خدمت وکړم او کار وکړم.
او شبنم تاسو په ذهن کې داسې خاص رپورټینګ شته چې تاسو یې کول غواړئ؟ لکه هر یو جرنالیست چې یو خاص بخش خوښي کنه چې ای باندې زیات رپورټونه کول غواړي لکه ځینی چې د خزو په مسلو باندې کې ځینی د ماشومان په مسلو زنه ځینی په سیاسي چارو باندې خبرونه جوړي تاسو زیات ست د سیر ادم شته شخصا چې تاسو څه کار وکړي؟
اسما شخصا اراده ده چې اول خو به خپل لایف دوام ورکوم بل زه غواړم د ټول کار مې غواړم د خزینه خصو د پاره ویند خزینه تبکو د پاره وسه په افغانستان کې داسې ډیر زیات میرمنې دي چې د مثلا د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله کړي کې اسما مخه او دفعه امداد چې زه غواړم پیندا کې د خزینه و د پاره کار وکړم او اسما لوی ارمان امداد چې ان شاء الله د ارمان به ډیر سر پوره
صحیح ان شاء الله. نو د خزو سره مسلې تاسو غنې په افغانستان کې پټولنه کې صد سه مسلې دي چې تاسو هغه هایلایټ کول غواړئ سه ایشوز دي؟
خو یو خدای دې چې د دوی ته په منځ کې په تاوتر خالې دي زیات دی په کورونې کې د خزنو د پاره او بل د کورونا بهر دوی چې کوم کار کول غواړي د خپل په مقابل کې ډیر زیات محدودیتونه دي یعنی بعضې داسې دندې دي چې هغه ته یعنی اجازه نه ورکول کیږي چې هغه دندې دوی تر سره کړي داسې نور ډیر زیات ستونزې دي یعنی بهر دوی په اسانۍ سره نشي کولای کار وکړي دا ستونزې دي چې غواړم پاینده کې د خزنو د پاره کار وکړم او دا ستونزې حل شي موږ تر خپل بریده به کوښښ کوو ان شاء الله دا ستونزې به هواري کې کا میرمنې چې یو بل تلاس ورکړي ان شاء الله یو ښه آینده به ولرو.
شبنم یو بل ته پوس په دنو کو تاسو څه غنې ک د پاکستان افغانستان د کوونکو ته د سي موقع ورکړل شي چې هغه د یو ملک د بل ملک د یو بل ملک تلاشي دوري وکړي نو غنې ک داسې قسمه پروګرام
پروګرامونه ترتیب شي نو تاسو ته ګټه حاصلول شي، لکه که تاسو پاکستان ته لاړ شئ دا غلطه د جرنالیزم زده کوونکو سره کینه پاسه وګورئ او بیا هلته نراشي زده کوونکي وګوري په افغانستان کې د ستاسو سره کینه پاسي، نو تاسو دا غوره ګڼئ چې دا به ګټور وي؟
دا به ډیره ګټوره وي ځکه موږ دا غوی له کوم تجربو نه چې دا غوی نه خبرې کو دا غوی یو څه زده کوو، که غوی دلته راشي دوی به یو څه زده کړي، مثلا د محیط سره به آشنا شي، د کلتور سره به آشنا شي، همدارنګه موږ کولی شو دا غوی له کوم مثلا دا غوی له درسي سیستم سره یا نور بخشونه چې د هغوی سره به موږ آشنا شو، نو دا به ډېره ښه وي که دا سیستم چې دی پر مخ شي، نو ډېره به ښه وي د افغانستان او د پاکستان د زده کوونکو لپاره دغه جرنالیزم برخه کې چې کوم دوی زده کړې کوي، نو دا به ډېره ښه وي زما په نظر، ځکه دوی کولی شي دا هغوی له کلچر سره آشنا شي او دغه ځای له کلچر سره آشنا شي، همدارنګه کولی شي خپلې تجربې نورې هم زیاتې کړو، نو دا به ډېره کوي. خو زما هیله دا چې داسې پروګرامونه پر مخ یعنی رامنځته شي او موږ کولی شو هلته لاړ شو د پاکستان محصلین چې دي کوم چې د ژورنالیزم په ډګر کې زده کړې کوي دوی دلته راشي، دوی هم انشاءالله موږ به د دوی سره همکار واوسو، دوی به زموږ سره.
صحیح، ډېر ښه. نو ستاسو بیا په دې د زده کړې په دې بهیر کې داسې څه غونډې جوړېږي چې تاسو ځای کې نه د یو بل نه زده کړې شریکوي په افغانستان کې دننه،
یعنی د پوهنځي دننه یا بهر؟
او د پوهنځي دننه، لکه د پوهنځي دننه داسې څه موقع تاسو ته برابرېږي چې تاسو خپل دغه فیل کې تجربه نور هم زیاته کړئ؟
ها، اوس زیاتره چې دي موږ یو چې دی د شیر دانشجو داسې دغه په نام باندې یو کلاس رامنځته شوی دی چې هلته دوی کوم محصلین یا زده کوونکي چې دي د شعر سره علاقه ولري دوی کولی شي په دې کې برخه واخلي، همدارنګه اوس موږ یو نوی کلاس رامنځته کړی دی دوستانو په مرسته باندې چې هغوی چې دي موږ ته مسلکي زده کړې راکوي د ژباړې په هکله څنګه کولی شي ژباړه وکړو، په دغه بخش کې موږ سره کار کوي، بغیر له دې نه چې موږ د ژورنالیزم زده کړې کوي نور صرفونه هم رامنځته شوي تر څو موږ ته په هر بخش کې چې موږ کومه کمبوتي لرو دوی موږ ته زده کړې راکوي تر څو هغه کمبوتیانو چې دي موږ رفع شي موږ سره په دې بخش کې مرسته وکړي.
نو شبنم، ساسو سره خبرو ډېر خوند وکړو، بس په اخره کې به تپوس کول غواړو چې د ټولو اوریدونکو لپاره به ستاسو پیغام څه وي او د مستقبل لپاره ستاسو پلانونه څه دي؟
د مستقبل لپاره مې پلان دا دی چې انشاءالله که خدای خوښه وه او ژوندي وم نو د خپل مسلک ته به دوام ورکوم، انشاءالله د ښځینو دپاره به د لا بریاو دپاره به زه کار کوم او همدارنګه د هغوی کوم حقوق چې دي د هغوی دپاره به کار کوم تر څو هغوی خپل حقوق وپېژني او خپل حقوقو ته ورسېږي. دا زما لوی ارمان او هیله ده او په دې هیله چې په آینده کې یو ښه تکړه ژورنالیسټ واوسېږم او د معتبر رسنیو تر څنګ کار وکړم.
انشاءالله تاسو ته ډېره کامیابي غواړو او پیغام به سی وي ستاسو ټولو اوریدونکو ته.
او زما ټولو اوریدونکو ته دا پیغام دی چې هر چېرته یې خوشحاله آباد اوسئ او د بخصوص د افغانستان خلکو دپاره د کابل پوهنتون ټول زده کوونکو دپاره کوم چې کومې کورنۍ چې خپل اولادونه یې له لاسه ورکړل یا شهید شول د هغوی دپاره زړه صبر غواړم او په دې هیله چې دغه اخري پېښه وي یعنې نورو پېښو شاهد ونه اوسم. د بهر چېرته چې لر او بر پښتانه ټول یو دي په دې هیله چې په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي.
ډېره ډېره مننه شبنم چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه واخسته او خوشاله شو چې
تاسو هم ډیره مننه کوم.
ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو دا ونن له کابل شبنم وزیري چې را سره خبرې کولې، امید کوم چې نن نه خبرونه بس تاسو په خوشی وي، پر اتونکو نه او کې بل نور میلمنو سره خبرې کوم، تر هغه ته ځان خیال ساتئ، ته خو نه پامان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنی مو بجو
د مشال مرکه
پر یونی مو بچا
پام کوا
پر دوو بجو
د مشال پنوم
پر دونی مو بجو
سندره جادوګره
پر درینی مو بجو
روختیا او درملنه
پر څلور بجو